مطالبو تر تر پیشندنی مخکې مو پام خبرونو ته راګرځوم. لمړی هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر نن هم په روسیه کې له یو شمېر چارواکو سره ویني. د ملګرو ملتو سیاسي دفتر په کابل کې د افغانستان د ولسي جرګې د پرانیستو ځنډېدو ته اندېښنه څرګنده کړه. او په ترکیه کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادو ترمنځ نن هم خبرې کیږي. د خبرونو تفصیل. د روسي جمهور رئیس دمیتر مدویدف چې د جمعې په ورځ په ماسکو کې د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي کوربه و افغانستان ته د تلو بلنه ومنله. په یوې ګډې اعلامیې کې ویل شوي جمهور رئیس مدویدف افغانستان ته د تلو بلنه په پوره خوښۍ سره منلې، خو د سفر نیټه یې نه ده په ډاګه شوې. د روسیه او افغانستان جمهور رئیسانو د اقتصادي همکاري او د دواړو هیوادو ترمنځ د سیاسي اړیکو د ټینګولو دوه اړخیز تړون هم لاسلیک کړ. د کرملن په اعلامیې کې دغه راز ویل شوي په تړونونو کې د افغانستان په مختلفو برخو کې د برېښنا د بندونو او ګودامونو جوړولو پروژې شامل دي. د افغانستان جمهور رئیس دغه راز د روسیې له سردیازه ولادیمیر پوتین سره وکتل. پوتین د یوې روسي کمپنۍ لخوا په افغانستان کې د برېښنا د سترو مزو د غځولو په چارو کې د شاوخوا 1500 میلیونه ډالرو مرستې ژمنه کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د مرستې دفتر یا یوناما د جمعې په ورځ جمهور رئیس کرزي د هغې پریکړې له وجې سخت خواشینی او حیران شو چې د ملي شورا پرانیستلې یوه میاشت ځنډولې دي. یوناما په یوې اعلامیې کې ویلي د ملګرو ملتونو سازمان د امریکا متحده ایالات او اروپایي اتحادیه غواړي هر څومره ژر چې ممکن وي ملي شورا باید پرانیستل شي. د جمهوری ریاست دفتر پر روان اونۍ کې ویلی وو د جمهوری ریاست دفتر تیر اونۍ ویلی وو جمهور رئیس کرزی ولسی جرګې په انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو د څېړنې په مقصد جوړې شوې اختصاصي محکمې د شاوخوا 400 ادعاو د څېړلو لپاره د زیات وخت غوښتنه کړې او جمهور رئیس یې غوښتنه ومنله. د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د ګټونکو کاندیدانو زیات شمېرې اختصاصي محکمه غیر قانوني بولی او وایي دوی به ملي شورا په خپل ټاکلي وخت یعنی د یکشنبې په ورځ د جنوري په 28 پرانیسي. د هرات د ګمرک عواید د تیر کال په پرتله څه باندې 40% کې زیات شوي دي. د هرات د ګمرک رئیس خلیق الله خلیق ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
هرات د نه میاشتو عواید 9.6 میلیارده افغانۍ دي چې په تیرو کالو 9 میاشتو کې موږ 6.6 میلیارده عاید درلودل چې د تیر کال د نه میاشت په پرتله موږ 2.922 میلیارده زیاتوالی راوستلی پکې.
هرات د افغانستان په لویدیځ کې له هغو ولایتونو څخه دی چې هم ایران ته بندر لري او هم د ترکمنستان خواته بندر لري. د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادو ترمنځ نن بیا د ترکیې په استانبول ښار کې خبرې کیږي. پرون دا خبرې پیل شوې او له رپورټونو سره سم تیره ورځ په خبرو کې لږ پرمختګ شوی دی. مسؤولانو وویل ټولو خواوو پر خپل دریځ ټینګار کاوه. د ایران د ډلې د یوه استازي ابوالفضل زهراوان په وینا ویل شوي دي چې دوی پر دې خبرې نه کوي چې ایران به د یورانیمو له غني کولو لاس اخلي. د لویدیځ بیا اصلي غوښتنه هم دا ده چې ایران د یورانیمو غني کول ودروي. تر اوسه د ملګرو ملتو امنیت شورا پر ایران 4 ځله بندیزونه د همدې لپاره لګولي دي چې د یورانیمو له غني کولو لاس واخلي. ایران وایي چې اتومي پروګرام یې د سوله ییزو مقصدونو لپاره پیل کړی دی او دا حق لري چې په خپلو اتومي بټیو کې یورانیم غني کړي. اما امریکا او د هغې ملاتړي د ایران پر هڅو شک کوي او داسې ګمان کوي چې ایران د اتومي وسلو د جوړېدو هڅې روانې کړي دي. د آسیا پراختیایي بانک تاجکستان ته 130 میلیونه ډالر ورکړي چې ازبکستان ته تللې لویه لاره پرې ورغوي. آسیایي بانک د جمعې په ورځ وویل دا سړک د هغه 1000 کیلومتره اوږدې لویې لارې برخه ده چې له روسیې څخه د فارس تر خلیج پورې غځېدلې ده. د دغه نوي سړک پر غېدو سره به د شوروي اتحاد د وخت د دوه دوست هیوادونه سره وصل شي. د تاجکستان د 1990 لسیزې په کلونو کې کورنۍ جګړو سخت ځپلی دی. په دغو 130 میلیونه ډالرو به د تاجکستان او ازبکستان د ګډې پولې په اوږدو کې د موټرو او لاریو د تګ راتګ چارې اسانه شي. په کال کې شاوخوا 500 موټر او لارۍ د تاجکستان او ازبکستان له پولې څخه تیریږي چې 1/4 برخه د تاجکستان شخصي او باروړونکي نقلیه وسایل دي. د آسیا پراختیایي بانک له 1998 میلادي کال راهیسې تاجکستان څخه ته 200 میلیونه ډالر د مرستې او یا پور په بڼه ورکړی دي. اروپایي ټولنه غواړي د ازبکستان په جمهور رئیس اسلام کریموف باندې فشارونه زیات کړي تر څو په خپل هیواد کې د بشري حقونو وضع ښه کړي. کریموف د راتلونکي دوشنبې په ورځ د بلجیم مرکز بروسل ته سفر کوي. د اروپایي کمیسیون ویان الیفیر بیلې د جمعې په ورځ وویل د اروپایي کمیسیون د مشر مانویل باروسو او کریموف ترمنځ په کتنې کې به د بشري حقونو مسله د خبرو د اجنډا په سر کې وي. اروپایي ټولنې په 2015 میلادي کال کې اسلام کریموف وروسته له هغه په تورلس کې شامل کړ چې په ختیځ ښار اندیجان کې د سلګونو مظاهره کوونکو د وژنې په اړه د نړیوالو پلټنو اجازه ورنه کړه. په 2009 میلادي کال د ازبکستان په جمهور رئیس اسلام کریموف باندې لګول شوي بندیزونه لرې شول، خو د بشري حقونو فعالان وایي حکومت لا هم له بشري حقونو څخه سترې سرغړونې کوي. د اروپایي کمیسیون ویان زیاته کړه د اروپایي اتحادیې ټولو غړیو هیوادونو پریکړه کړې چې د ازبکستان د ګوښه کولو پر ځای دې له دغه هیواد سره د سختو شرایطو اړیکې وساتي. په اردن کې پرون په زرګونو ژورنالیستانو د جمعې لمانځه وروسته د هیواد په مختلفو برخو کې مظاهرې وکړې او له پاچا دوهم عبدالله څخه یې وغوښتل چې د صدر اعظم سمیر رفایي حکومت دې منحل کړي. له دې مخکې هم خلکو د جمعې لمانځه وروسته د حکومت پر ضد مظاهرې کړې وې. پرون تر ټولو ستره مظاهره د اردن په مرکز عمان ښار کې په حسیني مسجد کې وشوه چې د پولیسو په وینا شاوخوا 400 کسانو پکې برخه اخیستې وه. د زرقا، اربد، کاراک، توفیلیا او سالت شارونوت کې هم ورته مظاهره وشوه. مظاهره کوونکو د صدر اعظم رفایي د حکومت او کابینې د لرې کېدو غوښتنه کوله او وی ویل حکومتي کسان د خوراکي موادو او تیلو د بیو په لوړېدو کې لاس لري او حکومت دغه راست د اداري فساد پر ضد مبارزه کې هم ناکامه شوی دی. د سودان د انتخاباتو کارکونکو وایي په جنوبي سودان کې د ټول پښتنې د رایو زیاته برخه شمیرل شوې او په سلو کې 99 خلکو له شمال څخه د جلا کېدو په ملاتړ رایې ورکړې دي. د جنوبي سودان د ټول پښتنې کمیسیون د جمعې په ورځ وویل 3,014,000 کسانو د یو خپلواک دولت د جوړېدو لپاره رایې ورکړې دي. د سودان په جنوب کې شاوخوا 4,000,000 کسان د رایو لپاره راجستر شوي دي. د یوې اونۍ د اوږده ټول پښتنه د 2015 میلادي کال د سولې د هغه تړون مهمه برخه ده چې د شمالي سودان د پوځ چې اکثر مسلمانان دي او د جنوب د عیسویانو ترمنځ کورنۍ جګړه پای ته ورسوله. او د البانیا روغتیایي کارکونکي وایي د هیواد په مرکز تیرانا کې د جمعې په ورځ د پولیسو او د مخالف سوسیالیست ګوند د ملاتړو مظاهره کوونکو ترمنځ نښتو کې 3 وژل شوي دي. پولیس وایي د صدر اعظم له دفتر بهر یې د راټولو شویو خلکو د خورولو په مقصد هوایي ډزې وکړې. له وښکې بهوونکي ګاز او اوبو څخه یې هم کار واخیست. دا لا نه ده څرګنده چې وژل شوي کسان د پولیسو په ګولیو لګېدلي که څنګه. دا د دې ساعت خبرونه. دا د ازادي رادیو ده. په روانه خبرونه کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د ماسکو سفر مرڅارلې. بیا به مو په کابل کې د چاپیریال ساتنې په برخه کې لوی وجدي ګواښه خبر کړو. دا به هم واوري چې د هرات چارواکي مدعي دي چې د ګمرک عواید د تیر کال په پرتله ډیر زیات شوی. د افغانستان د اولمپیک کمیټې مشر له بهرنیو د سپورت په برخه کې له افغانانو سره د مرستې غوښتنه کړې او په استانبول کې د ایران د اټومي لانجې په اړه د شپږو ځواکمنو هیوادو او ایران ترمنځ خبرو په اړه د لویدیځ او ایران له دریځه تاسو خبرو. ازادي او اوریدونکو پروګرام کې د افغانستان د معارف پر ستونزو خبرې شوې. را به شو دروان خبرونه لومړی رپورت ته. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي په ماسکو کې د روسي له جمهور رئیس میتر میدویدف او نورو چارواکو سره د کتنې پر مهال په اقتصادي او سیاسي برخو کې تړونونه لاسلیک کړل. روسي په افغانستان کې د برېښنا او بیا رغونې په نورو پروژو کې د مرستو ژمنه هم وکړه. روسي ته د جمهور رئیس کرزي د سفر او لیدنو کتنو په اړه به د جنقالی کوزي رپورت سره واورو.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د جمعې په ورځ د افغانستان پخوانی دښمن روسیې ته بلنه ورکړه چې په افغانستان کې د شوروي اتحاد د وخت د پروژو په بیا رغونې او پراختیا کې د مرسته وکړي. د روسیې جمهور رئیس په کرملین کې له جمهور رئیس کرزی سره له کتنې وروسته په ګډ اعلامیه کې وویل دوی به په افغانستان کې د اقتصادي پروژو رغونې ته لومړیتوب ورکړي. په دې پروژو کې د سالنګ تونل په کابل او بغلان کې د برېښنا بندونه ګمرکات او دغه راز د کابل پولی تخنیک شامل دي. د روسیې او افغانستان مشرانو د دغو پروژو د رغونې د لګښتونو د پیسو اندازه یادونه کړه. په ګډ اعلامیې کې روسیې د افغانستان له لارې له ترکمنستان څخه پاکستان او هند ته د طبیعي غاز د انتقال د پروژې ملاتړ وکړ. جمهور رئیس کرزی د روسیې د ساینس په اکاډمۍ کې د وینا پر مهال وویل، روسیا یو ستر طاقت دی او زموږ لپاره د یو خون کې مثال لري. روسیې مخکې ویلي وو چې دوی به د افغانستان د بیا رغونې په پروژو کې د مزایدې یا داوطلبیو په شکل ګډون ونه کړي او غواړي د دولتونو په سطحه د افغانستان په ودانۍ کې ونډه واخلي. دا چې روسیا به له افغانستان سره د پخوا په څیر بلا عوضه مرستې وکړي او که دا به د پورونو په بڼه وي، په دې اړه په مسکو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت سفیر ښاغلي عزیز الله کرزی ازادي راډیو ته وویل،
اینا کلمه بلایوز یا اصطلاحاتی که در زمان اقتصاد سربسته
دوی د بلایوز کلمه یا هغه اصطلاحات چې د پخوانی شوروي اتحاد په وخت کې پرې خبرې کېدلې یاد نکړل. دوی زیاتره افغانستان ته د فدرالي روسیې د مرستو او متقابلو همکاریو خبرې کولې. دوی وای روسانو ته باید په افغانستان کې د پانګونې په برخو کې اسانتیاوې برابرې شي، روسی کمپنیو ته دې د کار کولو اجازه ورکړه شي، امنیت باید ونیول شي، د ویزو او استوګنې امکانات باید په افغانستان کې د یو سیستم پر اساس برابر شي. په دې مسلو خبرې وشوي خو د بلاعوض و مرستو مسله نه ده یاده شوې.
کومکای بلاعوض یا کومکی که به یه طوری عنوان باشه هیچ به یه اشاره نشد.
چړونکي وای روسیې د شوروي اتحاد په وخت کې په افغانستان کې زیاتې ورانۍ کړي او دا مهال غواړي په دې هیواد کې خپل نفوذ پراخ کړي. جمهور رئیس حامد کرزی د روسیې جمهور رئیس دیمتری مدودف ته بلنه ورکړه چې افغانستان ته راشي. مدودف په ورین تندي دا بلنه ومنله خو نیټه یې نه ده په ګوته کړې. په دې اړه ښاغلی عزیزالله کرزی وویل،
رئیس صاحب دولت افغانستان با اشتیاق ناره گفتن که ان قریب شما را در کابل باید ببینیم.
د دولت رئیس په پوره لیوالتیا مدودف ته بلنه ورکړه چې افغانستان ته لاړ شي. هغوی هم په پوره خوښۍ ومنله او ویې ویل، ډېر هیله من یم چې افغانستان ووینم. دا د بهرنیو چارو د وزارت کار ده چې بلنه برابره کړي او زه افغانستان ته لاړ شم. بلنه په اصولو کې منل شوې خو ټاکلې نیټه یې نه ده په ګوته شوې.
مسافرت کنم ګویا در تنصیب پذیرفته شده، منتها تاریخ مشخص و معینش تاکنون تعیین نشده.
د روسیې جمهور رئیس له حامد کرزی سره د کتنې په مهال وویل، هیله من ده چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف به په افغانستان کې د ثبات په ټینګښت کې بریالی شي او افغان ځواکونه به تر 2014 کاله پورې مسؤلیت اخیستو ته چمتو شي. مدودف وویل، موږ د نړیوال ماموریت د بری هیله کوو. زه هیله من یم چې دا به د افغانانو او د سیمې له امنیت سره مرسته وکړي.
ماسکو ته مو د ولسمشر حامد کرزی د سفر رپورټ اوریده. دا رسمي سفر پرون پیل شو او نن پای ته رسیږي. په دې سفر کې له حامد کرزی سره د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول، د ملي دفاع وزیر ستر جنرال عبدالرحیم وردک، د کورنیو چارو وزیر ستر پاسوال بسم الله محمدی، د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین داد فرسپنتا، د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخلوال، د سوداګری وزیر ډاکټر انوار الحق احدی، د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې وزیر زرار احمد مقبل، په اقتصادي چارو کې د جمهور رئیس تر سلاکار شام لال بتیجا او همدارس د افغانستان یو شمیر ملي سوداګر او د آزادو رسنیو استازي ملتیا کوي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
په افغانستان کې امنیت، د ملي شورا د پرانستلو ځنډول او معارف هغه درې مسلې دي چې نړیوالو ورځپاڼو څېړلې دي. دغو ورځپاڼو ته نوریاس نوري کتنه کوي.
امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی له لوري د نوي ملي شورا د ځنډېدو اقدام په یوه لیکنه کې څېړلی دی. ورځپاڼه لیکي، ولسمشر کرزی په ډېرې زړورتیا په داسې وخت کې د نوي ملي شورا پرانستل وځنډول چې د اساسي قانون خلاف جوړه شوې محکمه د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو په اړه څېړنو ته دوام ورکوي. ورځپاڼه وړاندې لیکي، د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په وروستیو کې د افغانستان په جنوب کې پرمختګونه ترلاسه کړي، خو که افغانان داسې وانګیري چې حکومت یې بې کفایته دی او مشروعیت نه لري، نو دغه پرمختګونه به بېرته له لاسه ووځي. نیویارک ټایمز لیکي، کرزی چې له یوې خوا یې په ښکاره په اداري فساد کې د خپلو دوستانو او خپلوانو په لاس لرلو سترګې پټې کړې او له بلې خوا هغه د افغانستان خلکو ته د لومړنیو خدماتو په رسولو کې پاتې راغلی، په اوس وخت کې دا هغه دوه اصلي لاملونه دي چې د طالبانو له لیکو سره د خلکو په جلب جذب کې مرسته کړې. د ورځپاڼې په وینا، د کرزی له خوا په رسوایۍ او ښکاره د قدرت ساتلو مسله به کارونه لا پسې خراب کړي. د نیویارک ټایمز له دې لیکنې سره سم، افغانستان یو داسې حکومت ته اړتیا لري چې خلکو ته حساب ورکړي، داسې یوه حکومت چې په هغه کې ټولې ډلې او د افغانستان سیمې په عادلانه توګه استازیتوب ولري. د ورسپانې په وینا په دې توګه هر څومره چې د نوي ملي شورا پرانستل ځنډول کیږي هماغومره به کرزی د فرمانونو په صادرولو سره واکمني کوي. برتانوي ګارډین ورسپانې په خپل وروستۍ ګڼه کې د طالبانو په نظریاتو کې له بدلونه څوک ګټه اخلي تر سرلیک لاندې د افغانستان د پوهنې د وزیر فاروق وردګ وروستۍ ادعا ته په اشاره لیکي. ښاغلي وردګ ویلي چې د طالبانو مشرتابه نور د نجونو د زده کړې مخالف نه دی. د ورسپانې په وینا مسله دا نه ده چې آیا دغه ادعا سمه ده او که نه، خو ښوونکي او زده کوونکي چې په دوامداره توګه د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل کیږي دغه ادعا مسخره بولي. اوس پوښتنه دا ده چې ولې د فاروق وردګ په څیر د افغانستان یو لوړ رتبه چارواکی د دغسې یوې نادرستې ادعا خبره راپورته کوي. ګارډین لیکي د افغانستان د ښوونې د وزارت د احصایو سره سم د 2010 کال مارچ نه د اکتوبر تر میاشتې پورې شل ښوونځي په بمونو کې له منځه تللي یا سوځېدلي او په همدې موده کې لږ تر لږه 168 ښوونکي او زده کوونکي په حملو کې وژل شوي چې دا د تیر کال د همدې مودې په پرتله ډېر زیاتوالی ښیي. د ورسپانې په وینا د دې پر ځای چې له یوې داسې ډلې څخه چې پر نجونو او ښځو د فشارونو پلوي کوي یو مترادف نرم تصویر ورکړل شي، ښه به دا وي چې د ښوونې وزیر د نجونو لپاره د ښوونې د زمینو پر زیاتوالي تمرکز وکړي او د نجونو ښوونه او روزنه د حملو په وړاندې خوندي کړي. د ګارډین په وینا هغه کسان چې پر ښوونځیو بریدونه کوي، ښوونځي سوځوي او ښوونکو او زده کوونکو ته ګواښونه کوي باید مسؤول وپېژندل شي.
د جاپان په تخنیکی مرسته په کابل کې د ترسره شوې مطالعې په راپور کې د کابل د حوزې د ځمکې لاندې اوبو ته سخت اندېښنه څرګنده شوې ده. په دې راپور کې د کابل د ځمکې لاندې اوبه د کمیت کیفیت له پلوه د اندېښنې وړ بلل شوي او ویل شوي که د دې ستونزې د مخنیوي لپاره جدي اقدامات ونه شي نو دومره به جدي شي چې هواری به یې ممکنه نه وي. د افغانستان د قانون وزارت وایي چې د نفوس زیاتوالی او په خپل سری توګه د اوبو او ژورو څاګانو کې نستل د اوبو د ژورو څاګانو کې نستل د ځمکې لاندې اوبو د خرابېدو له لویو عواملو څخه دي. په دې اړه له کابله د ازادي راډیو خبریال احمد زبیر شمن رپورټ لري.
په کابل کې د ژوند د چاپیریال د ککړېدو ستونزې د خلکو اندېښنې راپارولې دي. د دې حوزې د ځمکې لاندې د اوبو د خرابېدو ستونزې یو بله هغه ده. د افغانستان د قانون وزارت د جاپان د جایکا د موسسې په مرسته په دې اړه یو نوې سروې کړې چې د کابل د حوزې د ځمکې لاندې اوبو حالت یې د اندېښنې وړ بللی او د هغې د مخنیوي لپاره د جدي هلو ځلو غوښتنه کړې ده. په سروې کې راغلي چې د کابل د حوزې د ځمکې لاندې اوبو د کمیت او کیفیت له پلوه کمې شوي او له هغو څخه د ګټې اخیستنې اوسنۍ لارې چارې د دې ستونزې له لویو عواملو څخه دي. د قانون وزارت ویند جواد عمر ازادي راډیو ته وویل د نفوس زیاتوالی په خپل سر توګه د اوبو او سیفټیک ساګانو وستل له دغو مهمو ګواښونو څخه دي. دوی په غیر استاندارد توګه له اوبو څخه ګټه اخیستل په خپل سر توګه د اوبو او سیفټیک ساګانو وستل دا له هغو مهمو عواملو څخه دي چې د کابل اوبو یې له یوې خوا له کمی پلوه تر پوښتنې لاندې راوستي چې پرته له شکه د نفوس زیاتوالی هم د کمیدو سبب شوی او له بله پلوه د ځمکې لاندې د اوبو د تخریب او ککړېدو سبب هم شوی دي. نوموړي وویل چې د قانون وزارت به په شپږو میاشتو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو د تنظیم او له هغو څخه د مؤثرې ګټې اخیستنې لپاره یو پالیسي رامنځته کړي. د جایکا په مرسته په ترسره شوې سروې کې چې له 1950 کال نه پیل او په 1990 کال کې پای ته رسېدلې خبرداری ورکړ شوی چې که چیرې د کابل د ځمکې لاندې اوبو د کمیدو او د ککړېدو مخه ونه نیول شي نو دغه ستونزه به دومره جدي شي چې هواری به یې ناشونی وي. په سروې کې سپارښتنه شوې چې د سطحي اوبو نه د ګټې اخیستنو لپاره بندونه جوړ شي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال او د چاپیریال ساتنې کارپو سید محمد امین وایي چې د ځمکې د لاندې اوبو د خرابېدو تر ټولو لوی علت د کانالایزیشن نشتوالی دی چې باید رامنځته شي. پلازمینه کابل د افغانستان تر ټولو ډیر نفوس لرونکی ښار دی چې څه باندې 4 میلیونه خلک پکې راټول شوي دي. کله یوې خوا د دې ښار د ځمکې لاندې اوبو د خرابېدو له ګواښ سره مخ دي، د نفوس او موټرو ډیروالی، د سمسوري ځایونو نشتوالی او د بې کیفیته تیلو استعمال بیا هغه مهم عوامل دي چې د ځمکې د پاسه هوا هم ککړه کړې ده. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې څو ځلې په دې اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي که په مخنیوي کې اقدامات ونه شي نو کابل ښار به نور د ژوند کولو لپاره مناسب پاتې نه شي. که څه هم افغان دولت د تیرو څو کلونو راهیسې وایي چې په دې برخه کې به اقدامات کوي، خو تر اوسه پورې داسې نه ښکاري چې د دوی د اقداماتو اغېزې دې راڅرګندې شوي وي.
تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو افتخاري خبريال اوسئ. موږ د خپل سیمې له حاله خبر کړی. دا د اتصالات مشترکین کولی شئ چې سربیره پر اس ام اس په زړه پورې عکسونه او ویډیوګانې او د خپل سیمې ښکلي تصویرونه د موبایل ټلیفون له لارې هم ازادي راډیو ته ولیږئ. که تاسو د اتصالات مشترکې په ډېر اسانۍ کولی شئ خپل عکسونه او ویډیوګانې د موبایل ټلیفون له لارې په 0855599643 شمیرې باندې ازادي راډیو ته واستوئ. ستاسو ټلیفون باید له انټرنیټ سره وصل وي او د عکسونو او ویډیوګانو سایز له 1500 کیلو بایټو څخه زیات نه وي. عکسونه او ویډیوګانې د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.org کې خپرېږي او ازادي راډیو تر ټولو خوته جایزه ورکوي.
ازادي راډیو ته د اتصالات شرکت لاري رسیدلې سمسونه وروسته پروانه خبرونه کې تاسو ته لولو. خو اوس په ورشو هرات ته د هرات ګمرک وایي د سیمایزو چارواکو په وینا د تیر کال په پرتله څه باندې 40 په سلو کې زیات شوې دي. د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان په دغه ولایت کې حکومت ته په دې برخه کې یو لړ وړاندیزونه لري. له هرات د ازادي راډیو خبريال شرفالدین سنګزی رپورت لري.
د هرات د ګمرک رئیس خلیق الله خلیق ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې د تیر کال په تناسب د تیر نه هم میاشتو عواید صد پاسه درې څلوېښت سلنه اوچتللې دي.
هرات د نه هم میاشتو عواید 9 میلیارد شپږ سوه نه اتیا میلیونه افغانۍ دي چې په تیرو کالو نه میاشتو کې موږ شپږ میلیارد اووه سوه شپږ شپږ میلیونه عاید درلودل چې د تیر کال د نه هم میاشت په پرتله موږ 2 میلیارد نه سوه دوه ویشت میلیونه زیاتوالی راوستلی پکې چې درې څلوېښت پیسه خی موږ وکړی شول چې خپل پلان چې وزارت مالی موږ ترلاسه له هغه نه زیات دا تحصیل کړو.
د دغه ګمرک له لارې له نورو هیوادونو ډېری مصرفي لوښي خوراکي او د سپن مواد او موټر افغانستان ته راځي، ځکه نو د اړوند چارو یو شمېر کارپوهان نیوکه کوي وایي د هیواد واردات د صادراتو په تناسب کم هغه مهال د قناعت وړ دي چې افغانستان ته د صادراتو په وجه ګمرکي عواید ولري. په دې اړوند نور د هرات ولایت یو واستوګن استاد عینالدین څخه اورو.
د ګمرک عواید د ډیرښت لپاره باید ښې لارې چارې وسنجول سي. یوه لارې چاره دا ده چې هغه اموال چې استهلاکي مواد دي او له همسایه ملکونو نه راځي په هغو باندې باید محصولات بیخي ډیر سي. د مثال په ډول باندې ګچ او سیمنټ، ګچ او سیمنټ دلته راځي در صورت چې دا زموږ په مملکت کې هم تولیدېدای سي. ښه به دا وي چې ګمرک په ګچ او په سیمنټو او د دې په شکل په نورو شیانو باندې لای اضافه ګمرکي محصولات ولګوي. بل شاید په افغانستان کې ډېر هغه د هغه د لوکسو موټرونو او د لوکسو شیانو محصولات باید په افغانستان کې ډېر سي.
د هرات د ګمرک مسؤلینو وایي اداره کې د امریکا متحده ایالاتو او نړیواله ټولنې د نورو هیوادونو په مالي مرسته د آی سی کو د کمپیوټري سیستم او لابراتوار ترڅنګ څنور شوبې فعال او مامورین د مسلکي وړتیا په اساس د اداري اصلاحاتو ادارې لخوا تعین بس شوې دي.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس لنړیوال ټولنې وغوښتل چې د سپورت په وده کې افغانانو سره مرسته وکړي. هغه دغه خبره په کابل کې د نیو فول کانټاکټ په نوم د یوې رسمي لوبې د ټورنمنټ په پای کې د جایزو او مډالونو د ورکولو په وخت پرون وکړه. دې غونډې ته د امریکا د سفارت و چارواکي هم خبرې وکړې. غونډې ته زبیر ژمن ورغلی، رپورټ یې راکوي.
د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې رئیس د ترهګرۍ او مخدره موادو پر ضد مبارزه کې د ورزش رول مهم وباله او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دې برخه کې له افغانستان سره مرستې وکړي. ظاهر اخبار د ځوانانو په فکري او جسمي وده کې ورزش مهم وباله او انتقاد وکړ چې ځینې چارواکي بیا هم ورزشکارانو ته دومره اهمیت نه ورکوي څومره چې لازمه ده. ښاغلی اخبار زیاته کړه،
امروز دنیا با
دای وای نړی نن د دوه هدفونو لپاره زمونږ په هیواد کې حضور لري. یو د ترهګری او بل د مخدره موادو پر ضد مبارزه په میلیارډونو ډالرو لګیدل، خو تر اوسه پورې زمونږ ورزشکاران په تکاوه کې ورزش کوي. زه د نړیوالې ټولنې غواړم که په رښتیا غواړي چې ملي اردو په خپلو پښو ودرېږي، نو د افغانستان ورزشکارانو په هڅونه کې د هلې ځلې وکړي. ښاغلی اخبار دغه څرګندونې په کابل کې د نیو فول کانټاکټ په نوم د یوې رزمي لوبې د ټورنمنټ په پای کې وکړې. په دې ټورنمنټ کې د دې لوبې 200 لوبغاړو برخه اخیستې وه، او د کابل ټیم ته د سیالیو په پایلو کې د شپږو نجونو په ګډون 13 تنه غوره شول. بریالیو لوبغاړو ته په کابل کې د امریکا د سفارت د چارواکو لخوا ستاینلیکونه او میډالونه هم ورکړل شول. د امریکا د سفارت د عامه اړیکو مسؤل مټ لوسن هاپ وویل هیواد یې له دې سره موافق دی چې په افغانستان کې له ترهګرۍ او مخدره موادو سره د مبارزې یو مهمه لار د سپورت وده ده. هغه وویل دی وایي موږ ډیر ویاړ لرو، د امریکا د متحده ایالات ډیر ویاړ لري چې له افغانستان سره په ټولو برخو په ساینس، تعلیم، پرمختګ او په ورزش کې ملګری دی. تیر میلادی کال د سپورت په برخه کې افغان لوبغاړو ته د لاسته راوړنو نه ډک بلل شو، خو له دې پرمختګونو سره سره افغان لوبغاړي د کابل په ګډون په اکثرو ولایتونو کې د لوبو د میدان او وسایلو د کمښت د ستونزې په اړه شکایتونه کوي.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادي راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادي راډیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 30، کندوز 1، خوست یاو او پیخور و سوات سلو راتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
په دغه سمستونو کې به لومړی دغه یو راواخلو چې د ازادي راډیو لاري اتصالاتو شرکت نه یو غوښتنه کوي. شیر علي محمدی د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ د شیخانو د کلی اوسیدونکی دی کې د شپې لخوا اتصالاتو شرکت زموږ په کلی کې آنتن نه لري او هیله ده چې دا ستونزه هواره شي. په یو بل سمس کې چې له ننګرهاره له هسکې مینې ولسوالۍ د شیخ میدان له کلي څخه جمیل شینواري راستولی ده په کلي کې: زموږ په کلي کې نه ښوونځی شته او نه کلینیک. زموږ ماشومان په ساعتونو مزل کوي تر څو مکتب ته لاړ شي. عوام خلک هم د صحي اسانتیاوو څخه بې برخې دي. له چارواکو غواړو تر څو زموږ ستونزې حل کړي. د کاپیسا ولایت څخه نازک میر هوتک د اتصالاتو د شرکت له لارې په راستولې اس ام اس کې لیکي: د البیروني پوهنتون د شریعاتو د پانزي د دریم کال محصل او د ازادۍ د راډیو د ولسی ژورنالیزم خبریال، د پوهنې د وزارت څخه هیله کوم چې د مرکز پورې اړوند د زراعت په سیمه کې د سید جمال الدین افغان د ښوونځي تخصیص د کاپیسا ولایت د پوهنې ریاست ته ورکړي چې زموږ دغه ستونزه حل شي. عطاولان اسری د کابل له شکردرې ولسوالۍ په خپل سمس کې لیکي: د کوهدامن سیمه کرهنیزه سیمه ده چې لوی عایدات کرهنیز ټوکی دي. له بده مرغه زورواکو او جهادي قمندانانو ټولې ځمکې په زور نیولي او ښارګوټي پکې جوړوي چې دا به د سیمه په اقتصاد بد اغیزه پرې باسي. په دې برخه کې عطاولان اسری د چارواکو غوښتنه ورجلبوي. د ننګرهار ولایت د غنیخیلو ولسوالۍ د مارکو بازار څخه غلام خان لیکي: د غنیخیلو د ولسوالۍ د مارکو په بازار کې پرنا ورس پوډر خرچي شي. د پولیسو په حضور کې دا پوډر خرچي شي، نو دای وایي چې د خپل مشانو څخه غواړو چې د فاجعې مخه ونیسي. یو تن شوونکی د شیرزادو له ولسوالۍ څخه په خپل راستولې اس ام اس کې لیکي: د پوهنې وزارت اعلان کړی چې د هر شوونکي لپاره یو نور نمره ځکه ورکوو، خو متاسفانه استادانو ته هیچا توجه ونه کړه. په داسې حال کې چې ځمکه د زراعت له وزارت څخه خریداري کړې ده او معلومه ده، خو نه پوهیږو چې ولې موږ ته خپل حق نه راکول کیږي. یو بل اوریدون کې چې خپل نوم یې نه دی لیکلی، لیکلی دی د ازادي راډیو د بلخ ولایت د دولت آباد په ولسوالۍ کې د اف ام په موج شفاف نه اوریدل کې چې کدا مشکل حل شي. نو ازادي راډیو به درته وایي چې په اف ام د مزار شریف په ښار کې ازادي راډیو خپرونې لري او په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12.6 نیوي. تاسو ازادي راډیو اوریدلی شئ. ګل محمد احمدی د بلخ ولایت د چمتال ولسوالۍ د نوشهر د کلي اوسیدونکی بیا په خپل سمس کلي کې د بلخ ولایت د چمتال کوچیانو د ژمي له را رسېدو سره یو شمېر مالونه له لاسه ورکړي. دوی له دولت څخه غواړي چې ژر تر ژره دي دارو درمل ورولی شي. له همدې سمس سره 8:30 شوې. ستاسو پام د دې سات د مهمو خبرونو سرټکو ته راګرځوم. د روسي جمهور رئیس دیمتري مدویدف چې د جمعې په ورځ په ماسکو کې د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي کوربه و، افغانستان ته د تلو بلنه منلې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د مرستې دفتر یا یوناما د جمعې په ورځ د جمهور رئیس کرزي د هغې پریکړې له وجې سخته خواشیني او حیرانتیا څرګنده کړه چې د ملي شورا پرانیستلې یوه میاشت وځنډول. د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادو ترمن نن بیا د ترکیې په استانبول ښار کې خبرې کیږي. د آسیا پراختیایي بانک تاجکستان ته 130 میلیونه ډالر ورکړي چې ازبکستان ته تللې لویه لاره پرې ورغوي. اروپایي ټولنه غواړي د ازبکستان په جمهور رئیس اسلام کریموف باندې فشارونه زیات کړي تر څو په خپل هیواد کې د بشري حقونو وضع ښه کړي. کریموف د راتلونکي دوشنبه په ورځ بلجیم ته روان دی. د سودان د انتخاباتو کارکونکو وای په جنوبی سودان کې د ټول پښتني د رایو زیاته برخه شمیرل شوی او په سلو کې نه نیوي خلکو له شمال څخه د جلا کېدو په ملاتړ رای ورکړي. د البانیا روغتیایي کارکونکو وای د هیواد مرکز تیرانا کې د جمعې په ورځ د پولیسو او د مخالف سیاست سوسیالیست ګوند ملاتړو مظاهره کوونکو ترمن نشته کې درې تنه وشل شوی دي. د ازادي راډیو په روان خبرونه کې ورسته ازادي اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانانو د معرف پرستونزو خبرې شوې دي او په دې ارتباط پیغامونه را رسېدلې دي. وربشو ایران ته د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو استازو د دې هیواد د لانجمن اتمي پروګرام په اړه د ترکیې په استانبول کې خبرې پیل کړي. امریکایي چارواکي لمن دي چې دا خبرې به پر مثبت بهیر ولاړو خبرو ته لار هواره کړي. دا خبرې پرون پیل شوې دي او نن به هم دوام وکړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبرونو د مرکزي څانګې رپورټ حسیبه شهید اوروي.
د نړۍ شپږو لویو هیوادونو د جمعې په ورځ د ترکیې په استانبول کې د ایران پر لانجمن اتمی پروګرام باندې خبرې اترې پیل کړې دي. تمه کیږي چې دغه دوه ورځنۍ خبرې اترې به د پخوانو خبرو په پرتله ډېرې بریالۍ وي. د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مارک ټیونر وویل امریکایي چارواکي هیله مند دي چې له ایران سره به خبرې اترې رغندوي.
You know, these are small incremental steps. We're not expecting any big breakthroughs, but we want to see a constructive process emerge.
تاسی په هیجی چې د پرمختګ واړه ګامونه اخیستل سوي دي. موږ د څه ځانګړي او لوی پرمختګ تمه نه لرو، خواړو چې د یو تعمیري بهیر پیل وسی چې تر مخه ایران له نړیوال ورورولۍ سره د باوري بهیر په مټ خبري وکړي او د خپل اټمی پروګرام په اړه د نړیوال ټولنې اندیشنو ته ځواب ووایي.
په دې خبرو اترو کې د ایران اټمی مرکچی سید جلالی د ایرانی پلاوی مشرکوي او د شپګولو یو هیوادونو امریکا، روس، چین، برتانیا، فرانس او جرمني استازي د اروپאי اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتون په مشرۍ غونډه کوي. کوربه هیواد ترکیه به په دې خبرو اترو کې مستقیمه برخه نه اخلي. په تیرو کلونو کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په جنیوا کې خبرې شوې وي. بیا د خبرې اترې د 1400 لپاره په ټپه درې دي لوي او وروستۍ خبرې اترې چې د تیر کال دسمبر کې شوې وي او څنګه پرمختګ پکې شوې وو. په استانبول کې به د مرکچیان د هغه نظر په بیا به حالې خبرې وکړي چې په سوند مواد باندې د یورانیم او د پټلیدو په اړه دی. په دې نظر باندې موافقه د 2009 کال په اکتوبر کې شوې وه چې وروسته بیا لمنځه یوړل شو. د 2010 کال په می کې برازیل او ترکیه په خپل له ایران سره د عدلون بدرون د معاملې پریکړه خو دا د لویدیز لخوا هم رد شو. د زیارت په ورځ د اټومي انرژي په نړیوالې ادارې کې د ایران استازي علي اصغر سلطانیه وویل ایران د دې وروستي وړاندیز تر شا درېدلې دي.
ولی تا الان که با شما صحبت میکنن تا هم اکنون
اوس مهال زه تاسو ته دا ویلی سم چې موږ دا وخت د تهران د پریکړه لیک ملاتړ کوو او دې ته تیار یو چې د ویانا له ډلې سره د سون توکیو یا د سوزیدو د موادو د تبادلې لپاره خبرې وکړو.
د یورانیمو او سون موادو د تبادلې د معاملې له مخې ایران باید غنی یورانیم ورکړي او پر ځای به یې د نړۍ قدرتونه د تهران د طبي پلټونو ریاکتر ته سون مواد ورکوي. په استانبول کې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو په دې لړۍ کې باید پر ایران باندې د لګیدل شویو بندیزونو لرې کول هم په اجنډا کې وي.
د روسیې او د ټولو نورو ګډونوالو چې د دې شپږو هیوادونو په خبرو کې ناست دي دریز دادی چې د ایران د اټومي پروګرام او له دې سره د تړلو مسلې باید د خبرو مرکزی نقطه وي. خدا باید د ایجنډې یوازینی موضوع نه وي، نورې مسلې هم باید چې ایجنډې کې ګډې کړل شي، لکه ایران د اټومي انرژي له نړیوال اجان سره همکاري کوي او د اوسمهاله مسلو د هواري لپاره کار کوي، نو باید پر دې هواد د لګیدلو بندیزونو لری کول هم د خبرو یو نقطه وي.
د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد ویلي کچېری د نړۍ قدرتونه په دې خبرو اترو کې پرمختګ وړي، نو پر ایران دی لګیدلې بندیزونه لری کړي.
ازادي او اوریدونکو په همدې خبرونه کې
دا سړی اوریدونکو په پروګرام کې چې لشه به ورسته خبرو، یعنی په یو راپورټ پسې ورسته د افغانستان د تعلیم پر ستونزو خبرې شوې دي او پیغامونه په دې ارتباط لرو. هغه یو راپورټ مونږ دا چې د بیلاروس واکمن جمهور رئیس الکساندر لوکاشنکا د جمعې پر ورځ د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره لوړه پر ځای کړه. د اروپایي اتحادیه او متحد ایالاتو استازي مراسمو ته نو ورغلي او د لوکاشنکا پر رژیم باندې په بندیزونو لګولو غور کوي. نړیوالو په بیلاروس کې د دسمبر د 19 نیټې انتخاباته ورپسې د مخالفانو ټکول سخت غندلې دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګ راپورټ جانقه علي کوزای اوروي.
الکساندر لوکاشینکا د جمعې پر ورځ لوړه وکړه او د څلورمې دورې لپاره د بیلاروس د جمهور رئیس په څوکۍ کې ناست. لوکاشینکا په مرکز منس کې د جمهور ریاست په ماڼۍ کې لوړه پر ځای کړه.
زستوپایوشی نا پاسادو پرزیدنت ریسپوبلیکی بیلاروس
د بیلاروس د جمهور ریاست په څوکۍ باندې ل بیا ټاکل کېدو سره لوړه کوم چې د بیلاروس د جمهوریت د خلکو لپاره به په صداقت خدمت کوم. د فرد او د باو د حقونو، ازادیو او د اساسي قانون درناوی او رعایت او ساتنه وکوم. خپل راسپارل شوی دنده به په پوره دقت او خیاره سره سرته رسوم.
لویدیزو هیوادونو له بیلاروس څخه غوښتي هغه مخالف فعالان د خوشی کړی چې په منسک کې د سراسري مظاهرو په جریان کې نیول شوې دي. په دې کسانو کې د جمهور ریاست څلور تنه کاندیدان چې د لوکاشینکا په مقابل کې ولاړول هم شامل دي. پولیسو د دسمبر په 19 د خلکو ستره مظاهره خوره کړې وه او شاوخوا 200 کسان نیولې ول. د دې کسانو شاوخوا 10 تنه د عامه نظم د ګډوډولو په تور د اوږدې مودې د بند په سزا محکوم شوې دي. د اروپایي اتحادیې وزیران و د جنوري د میاشتې په 10 جرګشي او د لوکاشینکا پر رژیم باندې د بندیزونو په لګولو او یا نه لګولو به پریکړه وکړي. لوکاشینکا د لوړې په مراسمو کې د وینا پر مهال اروپایي هیوادونو ته د خبرداري په ډول وویل د دې هیواد په چارو کې مداخله نه کوي.
زه غواړم د بیلاروس په دیتو ته یو عقلانه یادونه وکړم. د خپل کور په گاوند کې ورته تیل ما چوي دا ور به تاسو ته هم پراخ شي.
لوکاشینکا پولند او جرمنی د بیلاروسی په پاتون او شخړو کې تورن کړي خو دواړو هیوادونو دا ادعا رد کړې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د روان خبرونه ونیس پروګرام ته مخه کوو. ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام سالم محمد سالی چمتو کړی دی وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي اوریدونکو پروگرام د خبرېدو وخت دی. السلام علیکم. په دې هیله چې د ژمي سړې شپې ورځې په خیر در باندې تیریږي. دغه پروګرام درته زه سالی وړاندې کوم. پر تعلیمي مسایلو په پروګرام کې خبرې کوو. دغه ورځ د اوریدونکو ګڼ نور تلیفوني پیغامونه خپروو چې دوی په تیرو ورځو کې د پروګرام په اتومات پیغام ثبتوونکي ماشین کې راته ثبت کړي دي. د ازادي اوریدونکو پروګرام پایل د اوریدونکو په هغو څو ټلیفوني پیغامونو کې چې دوی پکې پر خپلو تعلیمي ستونزو خبرې کړې دي او د پوهنې وزارت غواړي چې د دغو ستونزو په حل کې مرسته وکړي. د افغانستان د پوهنې وزارت له یو مقام سره هم پر دغو ستونزو خبرې کوو، خو په پیل کې دغه پیغامونه اورو.
تاسو نه خواهش کوم چې کوم فارغین دي حضرت علي دي لایسین دي، تاسو دغه ډېر ټولو د تعلیم او تربیه ټولو وزیرانو رئیسانو ته خواهش کوم چې دغه بالکل باید دغه شتمیچ ورکړی شوي دي ارزیابي کوي. فعلا دا ډېر ستر د مشکلات سره متعلمین وختا دي او دغه نه پوهېږم رشوت چلېږي که څه چلېږي، او په دې کې چې کوم اصلي حقدار کسان دي هغې ته خپل حق حقوق نه ورکول کې، خواهش کوم چې د هغې په باره کې تاسو د لوړو مقاماتو سره خبرې وکړل شي او دغه حل فصل کې دا مسله. وسلام ورحمت الله وبرکاته.
زه حاجي محمد خیاط د پکتیکا د ولایت نه تاسو زحمه ترکوم. زموږ د مرکز په لیسو کې او مدرسو کې کتابونه یو مخ کم دي. ډېر شاګردان له شتون سره مخ دي او اکثره وخت یې په کابل کې کفایت ترلاسه کوي.
زه عبدالله د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ د لړمې کلي د خطا زحمه ترکوم. محترمه، موږ په خپله سیمه کې کوم ښوونځی نه لرو او موږ په کور کې 15 کوچنیان لرو. د پوهنې وزارت له کارکوونکو څخه مې دا پوښتنه وکړه چې چیرې چې کوه غواړي چې په کور کې په خپله کوچنیانو ته درس ورکړي، نو تاسو حاضر یاست چې کتابونه ورکړئ او په کومو شواهدو یې ورکوئ او چېرته یې ترلاسه کولی شي؟ ثانیا ستاسو څخه ډېره هیله کوم چې زما پوښتنه شه ډاکټر غوږو ورسول. وسلام.
زه د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دا د کرزي صاحب حکومت چې جوړ شوی دی، دا د مقر ولسوالۍ څخه ډېر فائدې لري. راته د دې مکتب نه کلینیک شایم دی جوړ شوی دی. او مکتب څه هغه طالبانو په لاس ودان دی. طالبان له خلکو پیسې را اخلي، بیا دا مالکانو په کلي د ارکانو له پلار څخه را اخلي. هېڅ فائدې نه لري رسېدلې. که د پوهنې وزیر څخه هیله کوم چې راتلونکي کال دپاره دې مکتب ته څه پاملرنه وکړي. دا خو بېخي د کرزي د حکومت سل په سله کې خلک مخالف دي. خو مفاید خو بېخي هېڅ فایده نه ده رسولې. دې خلک ځینې ګیلمن دي.
زه یې زه تلا د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ په تماس کې هم درسره. زما غوښتنه دا ده چې د بولدک ولسوالۍ کښې ښه امنیت موجود دی، خو متاسفانه معارف ډېر کمزوری دي. ښه تجربوي او ښه لیسانسه معلومات نه لري. نو زما د تعلیم تربیه وزارت څخه دا هیله ده چې د بولدک ولسوالۍ معارف ته ډېره پاملرنه وکړي. وسلام.
زه نثار احمد د ډکې ممندرې ولسوالۍ د تورخم د ساحې نه درېږم. زما د معارف نه دا هیله ده چې په ښوونځو کې د شاګردانو د تربیې په باره کې پوره توجه وکړي، ځکه چې زما زه د دویم سن کښې د تر اوسه خپل نوم نه شي لیکلی. چې کله د مکتب نه راشي زه ولم سې درس کوي، بلکې بس یو معلم راغلی چې په خپل کتاب کښې درس وایي. په ډکه کښې چې د معلمانو ډېر تعداد دی، مونږ په دې نه کوي، بس راځي او ځي، کورونه نه راځي او بېرته واپس ځي. خو د شاګردانو تختې نه شته، یو څه ستونزه دی، نو ولې درسونه ورته نه شته؟ که د یو شاګرد سره خواري وشي حتمي یو څه زده کوي. زمونږ سره د خپلو بچو دا سودا ده چې سبا به 12 نم فارغ شي او په یو دفخط به نه پوهېږي، په خپل نوم به نه پوهېږي. مونږ د داود خان ته وخت دی، درېیم سن په پورې مکتب دی، زه د لسم سن شاګرد سره اوس مقابله کولی شم. نو زما هیله دا ده چې چارواکي دې ته توجه وکړي او په دغه باره کښې پوره پوره د هر مکتب معلومات وا د شاګردان وازمایي چې دې څه زده کړي که نه. زه خپله د یو معلم زه یم. دا خو د مونږ دپاره د خفګان خبره ده. ولې دا رئیسانو دا غټ غټ خلک تنخواګانې دي او په دې باره کښې هېڅ دغه نه کوي، توجه نه کوي.
د اوریدونکو همدغو شکایتونو او ستونزو ته په پام سره مې د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو له رئیس محمد آصف ننګ سره خبرې وکړې. په پیل کې مې د اوریدونکو هغه پوښتنه ورسره مطرح کړې چې وایي هغو کسانو ته چې شهادتنامې ورکړل سوي باید د هغوی تعلیمي سویه وازمویل سي چې رښتیا هم شهادتنامه یې د خپلې سویې پر اساس اخیستې ده که جعلي جوړه کړې ده. ښاغلی ننګ وایي د جعلي شهادتنامو د جوړولو وخت اوس تیر دی.
تقریبا په معارف کې یو له هغه برخو نه چې مدرنه شوې ده
او په کمپیوټري ټکنالوژي باندې سمبال شوی ده. یو هم د شهادت نامو برخه ده. زموږ نوې شهادت نامې په دریو ژبو دي، په پښتو، دری او انګلیسي باندې، او دا دوه درې ادارو کې رسمي کیږي. اما مخکې له دې چې موږ یو شاګرد ته یا یو مراجع ته شهادت نامه ورکو، څو مرحلې ته کیږي. اول مرحله دا ده چې د مکتب تایید غوښتل کیږي، یعنې دا ډېر کوډونه غواړي. اوس دغه د جعلي شهادت نامو اثر تللی ده، هم ازې نفیه کوم نه، کیدای شي یو نیمه پکې یو څوک څه هنر او چل وکاروي چې رمزونو باندې پوهوي. اما په مجموع کې هغه څه چې ناممکنه دي، هغه دې سیستم ته داخلېدل دي او ډیټا پکې داخلول دي د کمپیوټري سیستم ته. نو دغه تشویش او دغه ویره او دغه څه ډېر کم شوی ده. اولم که څوک تصویري ډول ټول تی مراحل طی کړي، بیا هم یو داسې کوټ پاتې کیږي چې کله د یو خارجي سفارت ته یو رسمي هېواد ته چې پیغې کې دا زمونږ دا راجستر او ډیټابیس سیستم هلته موږ مراجعې په شکل سره لیږلي دي، لکه اکثریت دنیا ته هم لیږلي دي. بیا هلته دغه کوډ نمبر یو سیریل نمبر یې که صدق ونه کړي، نو د دې جعلي توپ ثابتېږي.
بل او رادېږي. او نن سه خلک په پخوانیو شهادت نامو څه وکړي، هغه خو معیاري نه دي. ځینې شهادت نامې دي چې یوازې په دواړو ژبو دي، چې کله سړی یو بهرني هیواد کې غواړي دغه شهادت نامه وښيي، هلته انګریزي نه لري، دی مجبور دی چې ترجمه یې کړي، بیا یې په بېلابېلو ادارو کې ټاپه کړي. هغه پخوانۍ شهادت نامې خلک نوي کولی شي؟
پخوانۍ شهادت نامې قابل د تعویض او قابل د تبدیل دي. یعنی هغه شهادت نامې که څوک غواړي چې دا نوې عصري کمپیوټري آخري ماډل شهادت نامه ترلاسه کړي، هغوی اسناد راوړي. د ټولو اسنادو هغه اصلي فیصله نسخې مادر بورد چې د هغه زموږ سره موجود ده، یعنی د کتاب اساس. په کتاب اساس کې د دوی هغه شهادت نامه کتل کېږي، که چېرته هماغه څه وي معادلت کېږي، تعویض کېږي، نوي ورکول کېږي.
د پکتیکا یو اوسیدونکي زنګ وهلی دی، وایي چې په لیسو کې کتابونه کم دي. قسم تاسو مخکې ویلي وو چې زیاتو ولایتونو ته کتابونه لیږل شوي دي، پکتیکا ته به دغه په کافي اندازه کتابونه کله ولیږل شي؟
پکتیکا ولایت ته 8 کانتینره کتابونه استول شوي دي. ان شاء الله کتاب دوی ته د ورځو کې توزیع کیږي. هلته تعلیمي کال ختم شوی ده، او تعلیمي کال چې ختم شي موږ د نوي اتکال لپاره کتاب ورکوو. ان شاء الله دای چې نوی تعلیمي کال د پکتیکا ولایت شاګردان شروع کوي، او یا مخکې له دې چې شروع کړي، هیڅ شاګرد بل اول سن تر دولسم سنفه د کتاب پاتنه نشي ان شاء الله.
بله. او د غزنی له مقر ولسوالۍ څخه دوه اوریدونکو زنګ وهلی دی. یو اوریدونکی وایي چې د دوی یو مکتب دی چې هغه د طالبانو په لاس کې دی، او دوی مکتب ته نشي تللی. بل اوریدونکی زنګ وهلی دی چې دوی په مقر کې ژوند کوي، ښوونځي نه لري، په کورونه کې غواړي چې خپل ماشومان ته د زده کړې اسانتیا برابر کړي، او دوی د پوهنې له وزارت څخه د مرستې غوښتنه کوي. د پوهنې وزارت له دغه اوریدونکو سره څه مرسته کولی شي؟
دا خبر چې په مقر کې زموږ ښوونځي بند ده، دا صرف تاسو له خلیا ورن تر اوسه ټول موږ سره چې معلومات نه راغلي. د مخور په سیمه کې یوازې یو ښوونځی وو چې تروخ مخ کې جنجال پیښ شوی و. البته هلته نظامي عملیات وو، او هغه مکتب نسبتا تخریب شوی و. له هغه نه ماسوا موږ په ټول مخور کې داسې کوم ښوونځی نه لرو چې هغه د طالبانو په سیمه کې وي او د دوی تلاش کې وي. مګر په کومو سیمو کې چې فرضاً یو مکتب تخریب کېږي یا یو مکتب بند کېږي، په فرض د محل همدا روایت که درست هم وي، بیا موږ د بدیلو مکتبونو زمینه ورته ایجادوو. او هغه شاګردان چې بالفعل په درس باندې مصروف دي او د مکتب له بندېدو سره مواجه شوي دي، د هغوی دپاره نور روشونه هم لرو. البته دوی کوای شي چې د کال امتحان د سویې په امتحان سره هم سپري کړي، او د سامې امتحان په توګه هم سپري کړي، او یا په یو بل مکتب کې چې په امن منطقې کې ده
او د کندهار له سپین بولدک ولسوالۍ څخه اوریدونکي زنګ وهلی دی. هغه بیا شکایت کړی دی چې د ښوونکو تعلیمي سویه ډیره کمه ده، دغه راز ښوونکي کم دي په مکتبونو کې. د معلمینو د کموالي ستونزه به په کندهار کې کله حلیږي، خصوصا دغه سرحدي ولسوالۍ کې؟
کندهار یو خاص مشکل لري. زه په خاصه توګه د کندهار خصال نه وینم، یعنی دا خبره چې کوم متاسف یم. اما له دې سره سره کندهار کې د جولسم سنس د فارغینو شمیره مخ په کمېدو ده، او داسې ښوونځي موږ لرو هلته چې بند پاتې شوي دي، او شاګردان له ډېرو درېو څلورو کلو راپسې دېخوا د بندو مکتبونو په نتیجه کې د تعلیم نه پاتې شوي دي. طبیعي ده چې ښوونځي دغه مکتبونه خلاص وای ډیر شاګردان به اوس لوړو صنفونو ته تللي وای دولسم ته به ډیر شاګرد راغلی وای اما په کندهار ولس او د کندهار خلک علما شوراګانې او حتی مخالفین که دغه بلا ته متوجه نه سي چې دوی راتلونکي څلور پنځه کاله وروسته د سخت و شدید و د کادري کمښت سره مواجه کېږي موږ خپل بندګي کوو اما زموږ چې څومره توان رسېږي هغومره کار کوی په ډېرو شیانو چې توان نه رسېږي ځکه موږ د معرف وزارت وي موږ توپ او ټانګ او قوې وو د باروت او تیاری نه لرو چې په زور باندې معاملې وو موږ د زر یو لار لرو بله لار نه لرو موږ د ولس له ملاتړ پرته د قانون عدالت واخیستلی په دې ترتیب سره زه فکر کوم هغه اساسي ستونزه چې د معلم په خاصه توګه د یوناسو معلمو پاتې کېږي هغه په څو کاله وروسته تر دې نه پاتې وي که خدای نه کړه دا حالت همداسې دوام پیدا کړي اما موږ د کندهار لپاره د تر دې معلم یو تشریحي پروګرام په لاره اچولی ده چې 2250 ښوونکي په مرکز کې تر دې کېږي همداسې یو بل پروګرام ده چې ټي ډي 3 ورته وایو ټي ډي 3 یا د ښوونکو د تربیې داخله خدمت دریم پروګرام په دې کې هم یو لړ زده کړې یو کلنۍ کې ورکول کېږي چې موږ ښوونکي تربیه کړو دریم پروګرام زموږ په خپله د دارالمعلمینو له لارې د ښوونکو د تربیې پروګرام کې ده پروګرام ده چې دا مهال په کندهار کې چې د پاسه 3500 معلمین په کال کې تربیه کوي البته هر کال دوه کلن پروګرام ده چې هر یو کال دي چې به شاملینو تعداد ته وګورو نو درې نیم سوه ښوونکي څرلسم پاس کېږي دغه هغه علاجونه دي چې موږ په لاره اچولي دي
د ننګرهار له مومندري ولسوالۍ څخه یو اورېدونکي زنګ وهلی دی وایي چې زوی مې مکتب ته ځي په دویمه درېیم صنف کې دی او تر اوسه پورې خپل نوم نسي لیکلی د شکایت کړی دی چې په تعلیمي سویه ولې د زده کوونکو ډېره ټیټه ده خصوصا لرې پرتو سیمو کې
ټول مشکل په معرف کې دوه درې مشکله موږ غټ مشکلات لرو یو غټ مشکل دا ده چې زموږ اویا فیصد ښوونکي د اولیه د ښوونیزو شروطو خاوندان هم نه دي یعنی اولیه د ابتدایي شروط هم نه لري ډېر فیصد معلم هم په دېش فیصده کې لس فیصده یې داسې دي چې لسانس په حد کې دي متبقي څوارلسم پاس او دکتور او ماستر ډېر کم لرو بله مشکل دا ده چې موږ کمه بودیجه ترلاسه کوو معمولا یعنی د یو معزل په توګه یې وایم زه نه د شکایت توګه چې دا هم د معرف پر فعالیتونو باندې اغېز غورځوي چې ډېرې پیسې یې ډېر صرفې په ډېر ښه کیفیت لوړ بله مسله دا ده چې موږ د تعمیر مکاتب هم ډېر لرو دغه ټولې ستونزو ته په پام سره کیفیت ډېر مهم اثر لري په ننګرهار کې چې داسې اشاره ورته وکړې زه مننه د دوهم د درېیم څلورم صنفه ته شاګردان هم طبیعي فکر دي د دې دلیل دا ده چې ښه معلم نه لرو او د دې دلیل دا ده چې ښه محیط تر دې حد په اطرافي سیمو کې نه لرو چې مناسب محیط وي او ښه ښوونځی وي تعمیر ولري اما کار شروع شوی ده چې دغه مشکلات او دغه نقایص موږ پوره کړو یو مسله چې هغه د واقعیتونو پر بنسټ باید ووایم هغه یوازې د معلم پورې اړه نه لري چې زده کوونکي ته علم ورسوي شپږ عنصره دي چې دا ټول که په کار ونه لویږي د شاګرد د تعلیمي کیفیت سطحه ښه کېږي نه یو یې په خپله شاګرد ده چې دی کوشش ونه کړي دوهم کورنۍ ده چې مور او پلار دي چې هغې ورسره ممد مرسته ونه کړي دریم پکې معلم ده څلورم پکې ښوونیز محیط ده چې دا درسته شي پنځم پکې هغه جومات او حجره او کوڅه ده چې د هغې محیط اثر ګذار ونه کړي شپږم پکې رسنۍ دي چې دوی د تشویق او ترغیب له لارې دغه درسونه تدایی نه کړي او برنامې ورته ډېرې نه کړي چې یو طفل سرګرم وساتي او له درس سره یې علاقهمندي زیاته وساتي موږ د کیفیت د بهبود لپاره یو دا کار کړی ده چې نصاب مو بهتره کړی ده نوي تعلیمي نصاب کې ډېر خوندور مضامین راغلي دي ډېر خوندور کتابونه پکې راغلي دي صحافت یې ډېر لوړ ده کتابت یې ډېر ښه ده ادبیات یې ډېر ښه دي اسانه ده شاګرد ډېر زر کولای شي چې زده کړه ترې نه وکړي دوهمه چاره دا ده چې موږ درسي ټایمونه اوږده کړو د پنځه څلوېښت دقیقو په ځای باندې په راتلونکي کې 500 ته رسېږي او تر 550 دقیقو پورې رسېږي درېیم دا ده چې د ښوونکو د تربیې تفریحي پروګرامونه مو په مونږ ډول اضافه کړي دي څلورم د کیفیت د بهبود لپاره مو ضمني یا کومکي درسونه هم د شاګردانو لپاره نیولي دي پنځمه دا ده چې کورسونه هم موږ په ټولو مکاتبو کې غواړو چې بعد له وخته هم شاګرد ته په اصطلاح لکه ټیوشن دا سیستم هغه هم په کار ولویږي او دوی سویه خلي
د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس محمد آصف ننګ چې د اوریدونکو د تعلیمي ستونزو په باب یې له کابل را سره خبرې کولې. په تېرې اونۍ کې د اوریدونکو ګڼ ټلیفوني پیغامونه را رسېدلي چې له کومې تبصرې پرته یې خپروو او دغه پیغامونه د هغوی خپل نظر څرګندوي. ازادي راډیو په دې منځ کې بې طرفه ده.
افغانستان
غلام حسن خان کوچای د خوس له ولایت له سرحدي سیمه تاسو سره په تماس په افغانستان کې کوم روغ جوړ روانه ده د خبري مغاورو د میډیاګانو او درادوګانو لاره نو موږ په دغه کوم د ډیر خوشحالي وو چې په افغانستان کې روغ جوړ وسی خو موږ درادو لاره نواز لري چې امریکایي ځواکونه به سګ د دوی په موسم کې وځي له افغانستانه کې وځي نو ډیر ښهګړه به وکړي او د موږ افغانان پر جنجالو سره خلاص زر لامت کریدنه دا خوړم چې دای له حزب اسلامي حکمتيار مسیر سره او د نورو کمله محمد عمر د سمسرانو سره باید دا یوه غیږی د افغانستان اصول او ثبات او د وروري په شان د افغانان د ټول موږ د ټول سره ورونه باید د وروري په شان باندې ځول سره غوړو کو پریود د جنگ جګړې او باید د خارجان د افغانستان وځي موږ ډیر ته خپای باید کدی وځي نو موږ ډیر خوشاله السلام علیکم
زین محمد حسن د لوډر ولایت نن تاسو سره په تماس کې کچېری خارجي قوای د افغانستان څخه وځي د ټول وینټو یوونو او سره مسلک د ټول د امریکا د حکومت په اړه باندې وی
عبدالقاهر د نګار ولایت درسکینې یو سوال شي د دوی په پین د کړې په خبرې کوم کچېر په خارجي ځواکونه د افغانستان وځي دا تضمین څوک ورکولای شي چې آیا د طالبان و په افغانستان کې بیا ناراضي وی به د جنگ نه لاس واخلي کنه اسلام امنیت با څنګه وساتل شي او بل د ټولو افغانانو ورونو او هغه خلک چې په دولت کې کار کوي د اوی دا یو وختونه لرم او هغه دا چې ټول په ځان کې یو ملي احساس پیدا کړی د دې ملي احساس او ملت لپاره خدمت مفکوره خپل کړی او تل دې حقیقي شي چې یو پرمختللې مسلمان او باثباته افغانستان جوړو.
خضر فلاحي غزنی ولایت کې د خاموشیم خاوري کړو څخه دا وایم چې په خپل نکرش کارونه به وروه اول دا چې لا خاموږي د ملک اساسي قانون وګرځي دوم هم او فرمان هیجان المنکر او حدود الخاص جاری کی او درین د خپل ځان سره او وسیله ګرځیدو والسلام.
ډاکټر رحمان الله امین د ننګرهار ولایت روداتو رسالې څخه زحمت درکوم. زما پیغام دا دی چې د امریکایي ځواکونو او د ټول نړیوال دا چې ورغی چې مونږ افغانستان ته د بشر د حقوقو د ساتنې لپاره تللو نو آیا تر د حقوقو ساتنه هم دغه ده چې په تور شپه باندې په بېګناه مسلمانانو او هېوادوالو باندې د یو چا کور ته ور اوړه او هلته نفر شهیدان کوا او په هغه کور کې چې څه وي هغه له ځانه سره وړي؟ حتی آیا د بشر حقوق همدا دي چې څلوېښت ورځو ماشوم تر اخله او په
یخ یخنه کی تر سهره پوری د کوټه ته بهر تښتته روا
د شپېت پاتې لري پانځه څخه د پټماس کې مې زما په پانتور کې همدغه مشکل د مؤسسه وي دغه پولیسو تر ما باندې باید دا په جدي توګه د پانتون څخه لري چې ځکه د پانتون ما باندې کې ډېر بدخلافي او تضادونه منځ راوړل
له همدغه پیغامونو سره اوسنی پروګرام دلته ختمو ستاسو نور مسایل په نورو پروګرامونو کې در سره څېړو تر هغه مو پر لوی خدای سپارم
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع